ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نهنی می بجیش پی لند خبرون لارو. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځې غونډه ته د پاکستان سر اعظم شهباز شریف ویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پنګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځې غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازو ته دوی بلنه ورکړې و چې په دې غونډه کې برخه واخلي، خو هغوی کوم استازې نه دی ورستولې. د همدم په نوم د میاشتنی مجلې د امتیاز د چیشتنې او مؤسسې مونسی همدم قریزاده جسد په میمنه کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې اغلی قریزاده د فاریاب د خبریالانو د ټولنې غړې و چې د جمعې په ورځ د ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې ساه ورکړه. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې اغلی قریزاده نږدې دوی اونۍ مخکې د درملنې لپاره پاکستان ته انتقال شو. د همدم په مجله کې تر ډیره د شوزو په اړه مسایل خبري شي. د دې مجلې بنسټ په 1400 مریض کال کې شودل شو دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا خبرونه نه خپرېده، خو سش کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15مه ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه. د اوکران ولسمشر وای د شمالي کوریا له هغه دونی ول شوی سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوجانو د روسي په کورسک سیمه کې نیولې دي. ولودیمیر زلنسکی په یو بیان کې چې نن په ټلګرام کې خبر کړ ویلې دي دا دوه عسكر چې ټپیان شوی وو کیف ته انتقال شوی دي او هلته د اوکران امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي. ولسمشر زلنسکی په ټلګرام کې د دې خبر لخبرې دوسره د نیول شوی پوجانو عکسونه هم خبره کړې دي، خو داسې شواهد نه دي بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي. کچرته دا ثابت شي نو دا به لومړی ځل وي چې د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خبري شي. په منی کې ماسکو ویلی وو چې د شمالي کوریا یو لس سره پوځیان د کورسک سیمه ته لیشل دي. کورسک د روسي خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډیره ساحه د اوکران پوځیانو نیولې ده. اسادی رادیو په منځني سپد دوله شپښنوي په ټوله افغانستان کې وري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د وشل شویو کسانو ځینې کورنۍ له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له اسادی رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وشل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یو شمېر بریتانوي ځواکونو دا منلی چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بې وسلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو. داغه سره نور ملګری هم بې ګناه انسانان چې واغ هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او داغه اوس هم تازه ده ځکه داغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او داغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې د سرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبه پورز د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبري کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوي و چې ټول نارینه جنګیالي ووژنئ، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي ABC رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد 3 وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي، او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یو فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل وو. د حقوقي چارو کارپوهان له ډلې سبحان مصبا وایي په جګړو کې د بېګناه خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاږل شي.
دلته خو اصل په دې کې ده چې کچیرته دوی په هغه مطبوع هېوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کمه جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، که نه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا 20 کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصبا وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلې نړۍ تر ځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تما نه انجلې کم توجه نه کیږي، کله چې انجلې زیږي چې ځان جلې ده نو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوې زیږی دلی لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه پاس شپږ میاشتو نه بیرته وړې وه په یو زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چه خدای مکره لبه دی پیخی سر مخکیگی. دا نارامی یوازی چونهی دوام که بی خو که چیر دیر وقت و نیسی بیا دپریشان یا جاور خبگان ورتا ویل کیگی. پا دی موده که بیا دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی. پا تیر لغو میرمنو سر چه لور نری تر وری وی. دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور او زوی تر منز دوگونه چلند زینی خدزی دوم را تر تاثیر لند را ولی چه دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی. هغه لزه چې خځه سره د نامناسب چلند څو لامل نه وای
شرایط کې د مور د پاره دي که د ماشوم د پاره دي هغه را مساعد نه دي کنه، نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې خځه لري. البته سم خوره نه ورته برابرېږي، البته سم فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې د افغانستان کې دي ور کې د جلکې یعنی اله کنجلې دي چې مثلا کنجلې پیدا شي نو اگر کورانه زیادتر وقت یعنی استثناشته نویم چه تون استثناشته که خود زنی کورانه چی دی انجلی تا دومره نخوشانه کیگی، نو طبعا چه خوشانه نوی خمورتم دومره توجه بیانه کیگی، نو علک چه بی علک رو توجه رو دیره بی طبعا پا آقا کرو که بیا ده مایند و در مایندی چی دی الک مور هغه خوشاله وی البته څومره چې موږ لیدلې دي څومره چې موږ ته معلوم شوی دي ځکه دا الک زیګون داس یو افتخار مور افتخار ګڼي چې ما الک پیدا کړی دی او دا د نجلۍ مور چې وی هغه بیا داس یو رقم پریشان یو رقم مړاوی دغه سي نو تا باندې کور له خوا موږ ته دغه سي توجه کیږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوی ده نو بس ځانو دومره توجه او پام نه کیږي یو دغه مثلا دا خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا پلارونه چې دي که نه مور ته توجه نه کوه نو مور هم طبعاً اولاد ته توجه نه کوه چې ځان ته توجه نه کوه نو دا اکثرا کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي
بلې کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې هاته مور ډپریشن ته ځي پس له دې چې ماشوم د دې نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپل داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای ما ته هیڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوست دی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پکوي دغه طبعاً کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه طبعاً هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زیږیږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي خو البته وروسته له دې مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیری لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند پاک لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي او بعضی کسان که دا فداکاري کړي دا او هلته په کلینیکو کې د فعالیت کولو د پاره تللی دی خدمت کوي خلکو ته خلق هغه باور نه ور باندې لري چې تر څو راسي او دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کی او خپل خزي ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه میرمن چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مې بیانوه فریاد مکوه چې دې ګرد شزي مېندې سي وي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سي وي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی را لویدلی دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاد مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مرد خواڅخه د خوخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشریور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوه تل مړی خزنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راز ټولنیز فشارونه ته چې اول خو د سیمه جهاز کلینیکونه موږ نه لرو په لری پروتو سیبو کې چې زه خپل شاید پاته سویم خپل دسترګو لید کاته ستاسو سره بیان کوم زموږ د ګرم سیلو د خانشین د غذای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسه د بستروختونه پورې په لاره کې به خپل ژوند تلا سور کوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې د فشار راول د چې فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی راو وړی هغه ډیره خپو خزده هغه ډیره خپه تجربه خزده د خبرې به وي بیا که کوم شخصي کلینیک وو هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله کلینیک چې په وضعیت د مریض ولې د لاجر تر شفاخانه پورې ورسوي بیا که دوی تر شفاخانه پورې در رسولو کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامه لارې د امکانات نشټون د موټر د شهر نشټون بل اخر د خزه تر بستروختنه پورې ژوندۍ نه رسیدله او که ژوندۍ و برسه رسیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاس اور کول یا به ماشوم د لاس اور کول چې دا ناخوالې موږ ډیر سره مخ سی ویو بل خصوص په دغه عرصه کې کزه سي په دا غویل شم چې اصلا کار رد شوی اصلا د خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزسي وي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خودی جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې کې کړي وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم هلته دا ده چې زمون خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې ک زمون خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانی او پیغورونه وزغمو په لکونو کالدار په ځان باندې مصرف کو دا مو په ځان تپلې ده دا مو په ځان منلې ده مګر هغه چې موږ حق ته حق مو هیڅ کله نه ترلاسه کړی.
پرله پسې زیګون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولې شي. د کابل د طبي پوهنتون په خنۍ مسله عقل وایي چې مخکې به میرمنو په سی برخه کې امیدواره خځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول خو اوس د طالبان حکومت دغه په کار هم بندیز لګولې دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې خوستوي مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضی دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خوست لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري انو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوی دي او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلی کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوث خیو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبری له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول اخترجی ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي نو کم د سیدا ما پیدا کې او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی چې د خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل را مېست کی ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي د لپاره به څوګنی چې د خپل مشکلات سره شریکی او د ایت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لوی برخه ده بخصوص د میرمنو د مایند صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعه تر مېسته کی هغه میرمن د پاره چوس وحال په مشکلات کې دي. فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحی مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوي شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅکي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پایل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونو غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی بازی مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوی هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي. یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه یې نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمون تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې داسې مایندې نه درک کوي، او کله کله غوښتي دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه مایندې چې په اطرافو کې اوسېږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسره کوي، کومک نه ورسره کوي، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاري وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي، درک شي هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړي، دغه درکه لږ درکه.
خپل دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپل مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعض میندې به ډېر تشویشونه کوي، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته وکړه چې د دغو حالتونو ځان لرې وساتلی شي.
که چیرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډیپریشن دوی افتی وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خپګان ډېر دوامدار شي. کله چې دوامدار شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبور ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامدار تداوی بیا شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوی چې مثلا کله ماشوم پیدا کیږي هغه انجلۍ وي، دغه تام یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته نه کېږي، یعنی دا ولې هلک نه دی، ولې جلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو میرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلی دي؟
که زه درته ووایم چې اتما داسې یوه میرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغو ماشوم یې جلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله یعنې پخه کلپغو کې به ما ته د مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویل چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خواړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغونه هغه د خاکې و د اتاد خپل خاوند خانه ورته ویل شوي و چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته به هلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی، یعنی بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس زیږون نه هغه دپریشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه؟ چې هغه چا وی ول څه سال ته دوی په زیارت کې پریښود.
په دوم اورد کې ما ور سره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنی تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې به کور او زیات غو ماشوم په هره پوښتنه وکړي. دوی په گفتار ډیر کالونه وته لیو چې هغه انجلې په زیارت کې خوشی کړې و. بیا مثلا چې الک دنیا تر وړای و تقریبا لک تغیرات کې راغلی و بل جلې چې وړي و بیت مغه سالات سمخ شوی و ولې دومره مقاومت کړای و غو مور چې یعنی په دوه توانمند شوی و چې نور خپل اولادونه لاس ور نه کړي.
کله چې میرمن خپل دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کې کله چې دوی انجلې نړۍ تر وړي وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوي؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای ولې د مایند په توانمندۍ باندې مو کړای شو چې مثلا مایند توانمند کو آگاهی ورکو په دوه کې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه چې دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو انجلۍ په یو کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت د انجلۍ په غو کور باندې چلوي خو راځي د الله پاک نور وریږي نو دا رقم وکړای شي چې د در اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند کو دوته چې وایي شي په دوه خبرو باندې چې الکو جلې مثلا مور پلار ته خپل د یو دیم دغه پویږي در کې وی خو مثلا د موګه د سړي چې کله کله خوشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی ته په کزو خوشونت کو خو کې پندور باندې خوشونت کو په دوه موضوع باندې یا اندرور په وینډار باندې خوشونتونه کو.
تاسو دی یو د سچا په صفات باندې چې کورنۍ ته مشوره ورکوي د ډول کورنۍ ته تاسو څه ویل ولري؟
د موګه مشورې خو د خپل شخص لپاره دی د شخص سره یو چې مثلا ک خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ور سره خبرې کو خو بیا هم دام توصیه ده ورته مثلا چې ما آگاهی چې هغه کسان چې ورکوي په غو کې مثلا ور سره کړی چې مرسته وکړي چې مثلا الک او جلی فرق نه لري یعنی یو عمله دغه ململ بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسه وشي لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ور سره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې دا سې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تری وهده د الکی د لولار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 41 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
دنیا پاڑا ورت خان دیدار کابل په آریانا لویا نندانه وی د کابل په آریانا خو بینم ادما کئ څوک را کی مانا خو بینم ادما کئ څوک را کی مانا